دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 2 نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم پروانه خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم یو شمیر راپورونه واوري د خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي د افغان او پاکستاني فوجانو ترمنځ نشته کې اته پاکستاني او یو افغان اسکر وژل شوې د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورونې ته لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان فوج په بنو کې وژل او په یمن کې د تازه نشته پر مهال لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوې دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني فوجانو ترمنځ نشته کې اته پاکستاني او یو افغان اسکر وژل شوی دی د پیښه د سه شنبه او چهار شنبه په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوی ده خو تفصیلات اوس په ډاګه شوی دی د شکین ولسوال عبدالخان په دې اړه مشال رادیو ته وویل پاکستانی چارواکو د پیشی پخلی کړی دی خو نور یې څه نه دی ویلي د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ وژلی و د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوې دي
اتمنځه په عادت باندې چې کوم آرمي افسرونه یا پولیټیکلي انتظامیه کوم ته جرګارو واسطه سره د میز اتمنځه مخصون وي او هغه سینارو واسطن چې کوم شهیدون شوي بچونه د تلاس لس لکه روپۍ او یوه یوه نکاري او چې کوم زخمون دي هغه علاج به پرې وي او دوه نیم لکه روپۍ اعلان یې ورته وکړو
دا بې کوره کړل شوي کسان د جون پر 2 نیټه د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوي له شمالي وزیرستانه د بې کوره کړل شوو لس لکه خلکو زیاته برخه په بنو کې میشته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنه کې 3 تنه وژل شوی دی د دې اشار د سرکی سړک پولیس وای نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په مازیګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډز وکړې چې 3 تنه پکې وژل شو د پولیسو په خبره 3 واړه وژل شوی کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي د دې برید مسولیت لا هم چا نه دی منلې خو په بلوچستان کې له مدیر رئیس بلوچ بلتون غشتون کې وسلواله ډلې د پنجاب صوبې اوسیدونکي په نشه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې 4 وسلوال وژل دي د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالی نومیده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوی چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې د پاکستان پولیس وایي په دې عملیاتو کې د وسلو زیرمه راکټ وشتونکې د ځانمرګو واسکټونه او نور چاودونکي مواد نیولې دي شجاع خانزاده زیاته کړې چې دې وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزانه ترلاسه کړې وه د مراکش پولیسو د چهارشنبه په ورځ وویل چې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور یې د افغانستان 3 وګړي نیولې دي د فرانس خبري اژانس د مراکش چارواکو په حواله لیکي چې د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په هوایي ډګر کې نیول شوی دی د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جالي پاکستاني پاسپورټونه او د سختدریځو ډلو په اړه اسناد هم میندل شوي دي خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د سختدریځو ډلو د کسانو د ګمارلو یوه نړیواله شبکه هم میندلې ده په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر اریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو ښه کولو هڅو ته ځواب ووایي دی وایي دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب ووایي، هغه ځکه چې دا وسله والې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، حقانی شبکه او نور داسې ډلې په نښه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د شبکې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیا هوسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دیرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي هوسی وسلوالو او د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو ویشتې ده. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېمې درجې بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې یو ویشت میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. ریپورت وایي چې د دې جګړې په نتیجې به ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه ریپورت کې شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ او د پاکستان د جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول پر سر نښته رامنځته شوې ده. د شکین ولسوال د نښتې حال راکوي. پای فاربنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په بکخیل کیمپ کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د وژل سو او ژوبل سو کډوالو له خپلوانو سره تر جرګې وروسته مرستې وسوې. د جرګې یو مشر وایي په پاکستان کې د ترګری ضد پلان د شلو نکاتو څخه یو د مدرسو رجستریشن هم دی. دا چې د عمل کوم ځای ته رسیدلی دی د فاټا سیکریټریټ ویاندې پاړه وایي
په تبعیدي سیمو کې تقریبا د 500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي.
د روانې خپرونې په پای کې ځانګړی اونیس پروګرام د تاریخ پاړه هم درته لرو چې دا ځل د سوات تاریخي آثارو ته ځانګړی شوی.
چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی. نو سوات د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
په روانه خپرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوري. داسي کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوري. دلاسي چې پاتې ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د پکتیکا ولایت د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې دواړو لور ته پکې مرګ ژوبلا وشته ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سهشنبې او چهارشنبې په منځني شپه هوا وخت رامنځته شوه کله چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان په نوم د سرحدي دروازې پر جوړولو لاس پورې کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. بل لور ته د ارګون یو شمېر خلکو د همدې نښتې په تړاو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان د پوځ له لورې په سرحدي سیمو کې دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیری وباله او د پاکستان د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. نجیب لالو خیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د شکین ولسوال عبدالخان مشال رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړه وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. دشکین ولسوال وړاندوی چې لمخ کې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تېره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یا څلي د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي، ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تېره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونه وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالي ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس زو د شمالي وزیرستان د کډوالو پر لور. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیر شپه په بکخیل کیم کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وسوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیر له ریواج سره سم په بکخیل کیم کې د جون د 22 نیټې په پیښه کې د وژل سوو دوو کډوالو کورنیو ته لس لس لکه کلداري معاوضه ورکړه او دوه کورنیو ته د وی نوکری ورکول ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا پریکړه هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل سوو کسانو درملنه په وړیا توګه کوي او هر ژوبل سوي کس ته به هم 2.5 لک کلداري ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لک کلدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لک د پولیټیکل انتظامیې لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیر کلشا په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګه راوسته او سره د میز اوتمنځای مسؤل وي او هغې سینه رو وستل چې کوم شهیدون شوي بچیونه هغې ته لس لس لکه روپۍ او یوه یوه نکاري او چې کوم زخمیان دي هغې علاج به پرې وي او 2.5 لکه روپۍ اعلان یې ورته وکړو چې کوم زمیر د اطمنځای رواج د هغې باندې د آرمي افسرانو انتظامیه ټوله راغلې وه سره د کې چې کوم دا کنه په دې باندې ډېر زیات خفګان اصغر کمشنره چې څومره د کوم مسالې وې ټولې چې کوم دا کنه دی ومنلې بلکې چې کوم مسالې څه ورځې مخکې په کوم څه بنه وې بجلۍ نه وې او ګیټ پاس چې کوم دا کنه هغه دی
احمد سعید وویل د بکا خیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د 100 کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غځولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی دی بجلی دی وولٹیج مسئلہ ہوا یا مطلب چ دی دی بے مسئلہ ہوا وی اگے ٹول وے تشری کڑی دی دی دا کہ ول خبر ہے قیمت ہو اگا 93 فیملیز روڑ لے واپس خپل کلی تور سے پر خیر اپیت سرا اونے رامی جو دیمان بنا اوکڑو دی ول چدا بے 200 سرا سوی
یاد دی وی چ 13 اونے بکا خیل کڈوالو کیم کے امنیتی زواکونو او کڈوالو ترمن زن خطا کے دوا کڈوال وجلی شوی ول او نه نور جو بل شوی ول. چې د مشرانو په وینا امنیتي ځواکونو د اوتمانځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکا خیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېخه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پرانرمي پبلک سکول تر برید وروسته د تراګري د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولۍ اتفاق وکړ. د مدرسو رجسټریشن او منظم کول د دې پلان له شلو نقطو یوه وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجسټریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او که نه؟ ملیحه میرزاده یې په اړه راپور کوي.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وایي په مجموعي توګه په ملک کې د رجسټر شو مدرسو شمیر خواوشا 15 سره دی. دی وایي چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسټریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسټریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسټریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ خلاف امنی ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد جاری ده. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا د 1500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامي انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې، هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې فلو وړ دي هغه د مقامي اجازت باندې دې نو هغه کیږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامي انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایې بنیاد څه طریقه کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسټر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال راډیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږه غلمه شال رادیو خاوري د پاکستان عوامي نشل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګي ل پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته په منطقه کولو ډیری سختنی وکړي او له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له وړو سبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي کنه دا به شپالي ونه لري. په دې اړه له پېښور غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د سیو د چیلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېری سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دوار صبح کی دفتر بند شوی غیر فعال شوی منگ نہ صرف ددی غند نہ کہو بلکہ دا خبر کہو چیز آس جاتے ہیں کہ زمین سے بیس روانی زما دا خیال لگی بیا سن چتا سو گوری جی بلوچستان کی خلق دخل حقوق دو پارا غرون تا خطل دے دا بغاوت اعلان کرے دے بیا زدا گنم چیز دا خبر بلری نہیں دا جاتے ادری دل پکار دے تا دا ظلم دا پاس ظلم دا جاتی دا پاس دا جاتے زدا گنم چیز دا ملک دا پارا دی صبح دا پارا دا دا سخ خبر نہ دا
دا سیمایزو چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین وائی و باقی حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي، نور چې کوم وطن دی هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي. د دې د وجنا هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند، انټیریر یا دنه سند چې دی، چونکه هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی، د دې د وجنا داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تللی کم کم سره چې داسې قسمه خلک د دې په نظر کې راتلی شي. هغه علاقو ته کوم چې هغه د غواړي چې د هغې د خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغې د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورن کړې شوې وه او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروستو دغه بندیز لري کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شوه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا فوکل پرسن سید احمد نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ غلمه مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمه مومند ایجنسی پر لور. د قبایلی سیمه مومند ایجنسی په دوو واړو جیلونو کې د واپډا محکمې لخوا د بجلی د بندښت یا کمښت په وجه د قیدیان لپاره للمر څخه د بجلی جوړول نظام لګول شوی دی. د دې جلون قیدیان وایي چې هغوی ته وړاندې ډیر تکلیف په دی و چې سرکاري بجلی به نه وه او هغوی به له ګرمۍ څخه زیاتره وخت ناروغه کېدل، خو اوس د سولر سیستم تر لګېدو وروسته د هغوی دغه ستونزه هواره شوه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکسی راکوي.
د محمد ایجنسی دوه حوالتونو کې د بندیانو لپاره د نور د شیشو یا سولر نظام په واسطه پکې لګول شوی دی او د رڼا انتظام هم پکې شوی دی. دغه بندیانو یا حوالتیانو ته شپه ورځ پکې روان وي چې وای حوالات خود خفګان ځای دی، ولې د روژې په میاشت کې د یخې هوا لپاره د هوا کولر ماشینونه او د نور نه د بجلی د پیدا کولو شیشې لګول د خوشحالۍ خبره ده.
ما نوم بز محمد ته تقریبا 15 دن 20 دن بکیږي چې موږ ته بجلی لګېدلې وو، پکې هم لګېدلې یو پی سیستم هم لګېدلې او موږ ته هیڅ قسم تکلیف هم نشته او ډېر کو بالکل موږ ټول جیلیان ښه په آرام کې وسره ناست وو. وړاندې مشکله ډېر وو.
د شمسي نظام یعنی د نور د شیشو نه تارونه بیټرول ته راوستل شوي دي او بیا له دغه ځایه د حوالات هر یو بیرته تارونه خواره شوي. د دغه نظام اپریټر صوبیدار محمد اسرار وای
د دې نوړان دي هډیر سخت تکلیف او اکثر به د ورځې دوه درې حوالاتین ما سپیټال ته وړل د ګرمۍ د وجې هغوی به ګرمۍ واله والته مو ته په سپیټال کې ډریپونه خې جوړ کړو ان شاء الله چې دا شی لګېدلې موږ ته اصول سیستم نو د دغه نم په بچي بل موږ ته په کې ډېر سهولتونه میلاو شو
له دې وروسته مې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یا کاوند ساجد نواز سره خبرې وکړې نو هغه وویل
موږ سره دلته دوه حوالات دي یو په یکاون کې دی او یو هلته په حلیم زو کې دی نو دا دواړو کې لګې دي خو دې کېریان ته ډېر تکلیف وو په ګرمۍ کې بدی هم دغه شانې ناسو بجلی بنو چې ایجنسی دا دلته بجلی ډېره زیاته ني نو دا سولر سیستم موږ لګولو او دې کېریان ته ډېر راحت ملو موږ سره چې کم سلور بیرکونه دي هغه ته کمپلیټ بجلی دا هغه وته پرووایډ کوي دغه شانې شپک بیرکونه چې کم په حلیم زو کې نو هغه ته بجلی پرووایډ کوي
ساجد نواز وویل چې لدی ورسته به هغه کوشش کوي چې د نور د شیشو د بجلی نظام په نورو دفترونو او د خاصدارو په چوکیو کې هم ولګوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
او سو د بلوچستان د کوټ پر لور په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وايي په دې صبح کې د ډاکټرانو د تشتول لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تشتونکو په ولکه کې دي د دوی په خبره د ډاکټرانو د تشتونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټ په سیول روغتون کې یو علامتي احتجاجي کیمپ لګولې دي برخه د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مسر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوې میاشتې دوی هر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پورې زموږ احتجاجي کیمپ چلیږي هغه سدي هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي زموږ یو څه بنیادي مسلې دي اوله مسله موږ ډاکټران سدي هر ورځ سدي هغه کیږي خلک همیشه ډاکټران سدي تشدد شکاری کی هغه برای تاوان کې زموږ ډاکټران وځي زموږ ډاکټر خپار دی او ډاکټر امیر بخش دی دا دوه ډاکټران دي زموږ هغه دي زموږ د مطالبه د ګورنمنټ زموږ د ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 غنټې 24 اورز روزم په ولاړو متې دوی وبچیل د اپریشن شروع دوی کوي هغه کمیونټي کم سستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوی خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشی سب خدمت کی 24 گھنٹے لگیای ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو ته ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې اغوا کیږي ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اوس کدا ډاکټران اغوا کیږي اخر به دغه دا کیسه چې ډاکټران به دا صبح دا ملک دا کیسه پریږدي بار بزی بار به سرویسز ورکي
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي په دغه اړه دوی د تیرې چهارشنبې د شپې یو پیښه هم بیانوي
اول خبره خدا ده سدلته مش په وارد کې او په هسپتال کې مش نه محفوظ نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوچستان کا جنگ سوی اپس کې سپیشنټ دلته راغی پیشنټ په ګیسپینګ کې او مو ژران وسو څنګه او هغه دم کې نه کوله مش پیشنټ دلته سیر ایکسپایر سو ستې خیر نشته مو ژران وسو کوس مطلب سکیورټی دا حالت دی
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکریټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي
هم ډاکټرانو کے ساتھ ہیں ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے اور
موږ له ډاکټرانو سره په دغه اړه ملګری یو او د دوی ملاتړ کوو او په دغه اړه به د دوی د ساتنې لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړو خو یو حقیقت دا هم دی چې اوس دا قسمه یو یو پیښه وسی خو په خوا ډیر کېدلې موجوده حکومت چې کله په واک کې راغلی دی نو په دغه لړ کې ډیر کوټلي ګامونه اخیستي دي ځکه اوس په دغه لړ کې د امن او امان وضع ډیره برابر شوې ده یاد دوی بلوچستان کې لتیرو سو میاستو راهیسی د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ بیا پیل شوې ده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې ده مشال رادیو ډاټ کام او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خپور شوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي وخت د سهار لسمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواب راکړي.
د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی فوجانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسکر وژل شوی دی. دا پیښه د سې شنبې او چهار شنبې په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوې ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه شوي دي. پاکستاني چارواکو د پیښې پخلی کړی دی، خو ډور یې څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته 100,000 خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان فوج وژلی وو. د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر عقیل شاه بیګا مشال رډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنو کې درې تنه وژل شوي دي. د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلومو وسلوالو د چهارشنبې په مازګر د ویلډینګ پر یوه دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شو. د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوي کسان د پنجاب سوبې اوسیدونکي دي. چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژلې دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر ابدالي نومېده. په افغانستان او عراق کې د امریکا سفیر پخوانی سفیر ریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي. د ویل پاکستان باید د کوټې شورا، حقانی شبکه او د سینور ډلې فنش کړي. او رپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي دي چې یو دیرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د ادارې مهم ټکي راخیستې دي. راځئ چې ورته ورسو.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او دغې لیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاري ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او اوښتو وروستو دوی د هیواد په ښاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوجي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادی ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي، خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورځپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي، نو دا شان به د یو شمیر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلالی کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو څخه دا وار د ولس زیاتې تمې دي او باید پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسوالو ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو له ماتې ورکړي او له منځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروستو جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به دې کله هم هېر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنې وکړې چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک پخپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته اورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پر شا هم تمبولي دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دې سیمه کې لا پسې فعال سي نو باید د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې پر قبایلي سیمو او نورو برخو څه اغېز وي او که نه؟ وریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سه شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلی بلکې په ځینې سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. دې مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دي. دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي خو اوس دوی درک نه لګي. تاسو په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه و دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازي دې وکړي.
پاکستان کې خو د پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي، هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو د دې لپاره حالات دونه ښه نه دي. د هغه پاکستاني طالبان چې کمزوري شو چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی، خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته اسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي اهل حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ دغه سیمو کې نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښکیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو پر خلاف هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې په هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي، دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کې په کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شولو او خلکو سره یې ډېرې ښه رویه کوله، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي. او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي، خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولت الاسلامیه فی العراق و شام لنډیز دی. دې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډیپلومیټ مجلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي دواړه هیوادونه چې د کلونو راهیسې یې تعلقات خراب پاتې سوي دي، په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ د ویاند له خولې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک یو مهم خبر دی. په مقاله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلي اړیکو وجوهات هم په ګوته سوي دي. ملیحا میرزاده نور تفصیل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي د مئی پر 13 نیټه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او د ترهګرۍ خلاف د ګډې کاروایۍ په هکله د یو تفاهم لیک خبر ورکړ. مجله د دغه تفاهم لیک د اهمیت په اړه وایي چې له لسیزو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. مجله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو پاتې شوو تعلقاتو لپاره د ډیورنټ کرښه یوه مهمه وجه بولي. کابل په 1993 کال کې د برتانیې د واک په موده کې رامنځته شوې دا سرحد نه مني چې پاکستان او افغانستان له یو بل نه جدا کوي. د مجلې په خبره د ډیورنډ په سرحدي سیمه د کلونو راهیسې افغان کډوال پاکستان ته اوړېدلي دي. افغان چارواکي پر پاکستان تورونه لګوي چې د 3 میلیونو په خواوشا کې له کډوالو سره امتیازي سلوک کېږي چې له امله یې د دواړو ترمنځ په دواړخیزو تعلقاتو اثر پرېوځي. روان کال اسلام آباد داسې اشارې ورکړې دي چې ګواکې په هغو کې زیاتره واپس کورونو ته د لیږلو پلان لري. مجلې لیکي په دې وروستیو کلونه کې په افغانستان کې د طالبانو وسلوال یاغیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو مهمه وجه پاتې شوې ده. کابل وار په وار د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ تور لګوي چې افغانستان بې ثباته کول غواړي او د دې مقصد لپاره د افغان طالبانو او حقاني شبکې ملاتړ کوي، خو دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي. مجله زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات تر دومره حده خراب پاتې شوي دي چې ځینې شنونکي د جګړې د امکان خبره کوي. د هغوی په فکر کېدای شي افغان ځواکونه په فاټا کې د طالبانو د پټنځایونو خلاف په کاروایي لاس پورې کړي. مجله وایي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت تر حده زیات بیانوي. په دې وروستو کلونو کې وسلوالو د ډیورنډ کرښې له دواړو غاړو نه حملې کړي دي، نو ځکه مجله دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې کېدای شي له دې وجې هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خراب اثرات پرېوځي. د مشال ریډیو د پنج شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم څلورو بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه څلورو بجو.
اوسم ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه د تاریخ پانه ته، د تاریخ پانه خبرونه کې دا ځل د سوات پر تاریخي آثار باندې بحث شوی دی. د خبرونه ساسو لپاره خالد خان چمتو کړی او هغه یې وړاندې کوي. نو راځي چې واورو د تاریخ پانه.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. د خیبر پښتونخوا سوات سیمه نه صرف د ښکلا او ښایست لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن به د سوات لرغونی آثار او تاریخ په حق له خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې هم په دغه سیمه هندوستان ته راغلی و او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. شان دا سیمه د بود مذهب یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سوات په منګوره ښار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ ممتا د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سوات په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سوات د ځانګړي ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار استادو او د سوات خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سوات ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سوات سیند د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سوات ته اودیانا او بیا سوات نوم کله اول ورکل شوی دی، په ځواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي،
زیاتره خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی. څه خلک وایي چې نه، د علاقه کې یو قبیله اوسېده چې کوم ته به اوډی وي، هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو، دغه نوم چې پریوتی دوم. سوات خو اوسنی نوم دی، خو دا موږ ته مخکې تاریخ کې ډېر مخکې ملاویږي. سوستو چې کومو د دې دریای سوات په بے پزړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی، نو هغه ته موږ اوس نن سبا سوات وایو.
دغه شان د سوات سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوه عثمان اولسیار، چې د سوات د هنر او کلتور د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی، وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو، نو هغوی سوات د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حواله باندې چې کله چینی سیاحان راغلي و دلته کې سوات ته، په دغه وخت چې کومون دا څلور سوه درېیم عیسوي په تاریخ کې ګڼل کېږي، نو دغه وخت کې د سوات حالات چې دا ډېر زیات مخ په ترقی و. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره وه. د دې سیمې په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی، نو سوات د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغه زړو ژبو ماهرین چې دی، هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله، نو هغه د باجوړ، دیر او سوات په لاره راغلی و. ندا الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه، او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی و، نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی، د الیگزینډر یو ډېر هغه سره خپل دغه دربار والا چې کوم تاریخ دانانو، هغه یو ډېر تفصیلي هغه بیان ورکړی دی چې هغه دې خار ته لاړ او هغه د دینونو د وجې نه مختلف خارونه چې کوم دي د هغې کودایان مشولې، د هغه یو تاریخي کتابونو کې چې کوم انفارمیشن دی. مثلا تاسو بنو ما اوریدلی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سوات ته، نو بری کوټ ته هغه بزیرا به هغه ټایم کې، او د دې بیا وروسته کې ایټالینس چې کوم دی کودایي کړی دا ډېر غټ خار، او دلته کې هغه ډېر سخت چکم دے ریزیسٹنس ملاو شوی او لکه غی خلکو ډیر دا خلاف جنگی دی.
په سواد کې د سکندر اعظم بدھ مت او بیا هندوشاهی د وختونو تهذیبونو او آثارو په حق له د سواد اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثارو باندې په هلری وای چې د سکندر اعظم نواخله تر د سواد توالی د وخت پورې زاونه او نخ نخانی د ډیر اهمیت وړ دی.
تاریخ نه مخ کې کوم ډول نه دی چې په هغه وخت کې هم په دې سواد کې انسانانو جون کړی دی، داغي آثار شته. بیا د سکندر دراتلو دلته کې آثار شته، داغي وروستو د بودیستو آثار دي. بیا د بودیستو خو په ټلیګرام باندې، په بودکړه باندې، په پاړی باندې ټول سواد د دې نه ډک دی. د بودیستو خو بیا ډېر زیات په هر ځای کې آثار دي. د هندوانو کې د رامچندر جی تخت چې دی د علم په سر داغي آثار اوس هم شته. بیا داغي وروستو د راجا گیرا چې کوم قلا دا هغه هم دلته کې د ګډیګرام سره پخوا کې داغي آثار سي. بیا چې کله د محمود غزنوي حضور راغلي دي، داغي هم هلته کې آثار سي. داغي وروستو بیا چې کوم د سواتیان ورته وي، هغه دلته کې چې کوم استوګنه کړې ده، هغوی آثار سي. د یوسفزو بیا د پښتو د دور آثار سي. بیا چې کله دلته کې بادشاهي جوړه شوې ده، نو داغي بیا هم لکه د تاریخ آثار لکه د مرغزار کې محل دی، داسې نور ډېر شي.
ندا الله سی رائے وای چې د بدھ مت مذہب مشر بدھا پخپل جن کې سواد سیمې ته نور راغلی. خود دغه مذہب منون کې د هغه د دې سیمې راتلو په حق لا ډېر کیسې جوړې کړې دي. هغه وای چې په سواد او ټوله ګندارا کې د بدھ مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې وه، چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي.
خو بدھ مذہب یو نوی فارم چې کومو چې کوم تمګه تانتریک بودیزم وایو، هغه په سواد کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ، چې دا لاما ازم چې کوم دی یا لام تبتن بودیزم چې کوم دی، دا یو داغي نوی فارم دی.
په سواد کې د بدھ مت او هندو شاهی دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي، کوم چې د تاریخ کتابونه موږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوي په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي. د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي.
راغی نه پس په یو زر عیسوي کې چې د محمود غزنوي یو سپهسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم یاد دی په تاریخ کې، هغه سواد ته راغلی دی. او بیا دلته کې د دغه مقامي کوم دغه وخت چې هندو شاهي وه، د هغې بادشاهي وه، د هغې سره جنګونه شو، هغه خلک د دې ځل
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل، په ځواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه.
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شوی د افغانستان نه څوارلس سوه صدۍ کې، چې هغه د میرزا الغ بیګ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې، چې هغې د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړه کړه، او بیا هغې خپله یو د مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه. او بیا د هغې کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی شو د افغانستان نه، چې هغې رالو نه بیا دلزاکو کې، بیا د دلزاکو نه پس چې رالو نه د محمد زی په چارسده کې میشته کړو، او د هغې نه پس ته چې سواد ته راغلو، نو په سواد کې دلته زاړه سواتیان چې کوم د اوس په علایي کې او په دې علاقو باندې کوم میشته دي، دغه د سواد زاړه پښتانه وو. او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي په مشارۍ کې دلته د سواد دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سواد دی، دا د یوسفزو ته حواله کړی شو. نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د پنځلس سوه لس یا پنځلس سوه پنځلس عیسوي نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد.
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وایي چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر، کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي، او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو. مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو، او د هغوی ملګرتیا یې ترلاسه کړه. د مغل بادشاه همایون په دور کې پښتنو د بره سواد سلطان ویس ته ماته ورکړه، او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاه مشري یا مالیې نه انکار کړی و، د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد، دیر او باجوړ کې ډېر وخت پورې ناکراری وه. خو بیا په کال اتلس سوه پنځه دېرشم کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سوات ځای اوسیدونکي نو د سوات سیمې مشر وټاکلو. په کال 1908 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنګ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سوات مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم باندې یادېدو چې په 1915 یا 1913 خواوشا کې هغه دلته راغلی دی، بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس چې بیا د 1915 خواوشا کې د هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی، دلته میشته شو، دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو، او بیا وروسته چې کله پاکستان په کال 1947 کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو، او په کال 1991 کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حقلا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پېښور میوزیم کې څېړنکاره بلقیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سوات کې 21 ځایونه کامی ورسه ګرځولي دي، او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولي دي.
کله د سوات نوم راشي نو یو خو هلته نیچرل ټوریزم هم ډېر زیات دی، کم نیچرل کم ګرینری زیاته ده، بل هغې دویم پازیټیو دغه چې
خو بیا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور، تاریخ او لرغونی آثار پوهه لري وایي چې سوات 2500 کاله سرګند تاریخ لري، او د سکندر اعظم نه واخله د والي سوات پورې د سوات ټوله سیمه د لرغونی آثارو او نښه نښانو نه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډېر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د څارنې دپاره څه کار نه دی کړی، او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک خدایي هم کوي، یا چې کوم زمیندار دي نو هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه وي چې هغه هغه ورانۍ ځانلتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي، نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کو دا سیاحت سره، دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره، او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي، نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش هم وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي، د کوم لیدلو یا څېړنې کولو لپاره به د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان، زده کوونکي او څېړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خرابه شوه نو دغه خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو دپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیسټو دپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس شی دی. په سوات کې په ډېر ځایونو کې د دغه بودیسټو د دور چې دی هغه آثار دي، پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلي کې بتاتا په سنه سه شکل کې د بودیسټو د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بود مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي، او په خصوصي توګه په لرګي او کاڼو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
ځکه دوباره اوس بیا یو روایت ول شروع دی، خلک پخی چې دغه په کور کې یا دغه په حجره کې یا دغه په مارکیټ کې د سنه سه یو دیوال په دغه شکل ګټي وي، دغه دغه چې کوم هنر دی د ګټي لکار نو هغه اوس هم کار دی، اوس هم خلک پخی.
او روزونکو په کال 2008 کې وسلوال طالبان په سوات کې رابرسیره شو، او ډیر لږ وخت کې د سوات زیات تر سیمې خپل ولکه کې واخیستې، چرته چې د صوبایي حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سوات ځینې لرغونی آثار او د سوات میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وایي مرکزی او صوبایي حکومت له پکار دي چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارني سیلانیانو او لرغونی آثارو کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور پر سوات باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مربوط پلاننګ ته بنیاد ورکړي. موږ هر څه داسې ځان له ځان لګړو د سوات سیاحت، د سوات د خلکو اقتصاد، د دې کوم تهذیبي آثار دي، دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتوالی او د نوي دور کې متقاضي دي کو په دې باندې یو مربوط د بین الاقوامي او بین الاقوامي ادارو سره او د حکومت په شریکه داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه نو باید چې سوات او دا علاقه چې ده پورا پاکستان ته دنیا ته ډېر څه ورکړي.
اوریدونکو، نن د تاریخ پاڼه کې مو د سوات تاریخ او لرغونی آثارو په حق له معلومات درکړل او راتلونکي اونۍ به د یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.